صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در برنامه بعدی رادیو آزادی صفی الله استانگزی میزبان شماست. صفی الله، خوش آمدین به استیدیو. در برنامه تان چی چیزا برای شنونده ها دارین؟
من نکم سید سمی عباس لکه سنگ چی تاسو ویل پا دغه پروگرام کی زموگ مهم راپور داده چی دی امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر بیگاش پا اعلان کرده چی پا افغانستان کی با د امریکایی سرتیرو شمیر د 2021 کال پا جنیوری کی 2500 تا راکم شی. دا مهم مطلب ده. نور مسائل حمله رو خو تر سره مخ کی د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورن کړی، او د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه وړی. پوره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي ظریف د دې خبرې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی په دې اړه له نورو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې ښاغلي ظریف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د سېشنبې په ورځ د لیدو پر مهال دا خبره کړې. ایران هغه هیواد دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په وار وار د طالبانو په ملاتړ تورن شوی، خو ایران دغه تور رد کړی دی. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. ډي پي ای خبري اژانس لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جیرالد دارمانین په یو ټویټ کې ویلي دغو کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کاوه. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال له ستید د فرانس سټډیوم څخه ایستل شوي او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ته ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوالو چې د اوسېدو ځای نه لري بیا بیا کمپونه جوړ کړي. منتقدین وایي دا ډول تخلیه یو سمبولیک سیاسي اقدام دی چې د کډوالو د پالیسي په برخه کې ستونزې نشي هوارولی. راپورونه وایي دا کمپ په اګست کې جوړ شوی و. ډیری اوسیدونکي د افغانستان، سودان، ایتوپیا او سومالیا وګړي وو. خیریه بنسټونه بیا وایي په دې ځای کې کورنۍ له ماشومانو سره وي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. شیر محمد اخوندزاده دغه انتقاد د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې مطرح کړ.
د هلمند د جرنالستان ښه سړی زموږ د هلمند د ازادي راډیو اواز خلکو په شهادت ورسوه. چا یې پوښتنه وکړه چې د خبریانو دا زموږ هغه د هلمند ژبه دا چا ووژله؟ هېچا یې پوښتنه ولا کړې. د اولاد پوښتنه چا وکړل؟
د هلمند ځایي چارواکو وړاندې ویلي چې کشفي ادارو د الیاس دایی د وژنې په اړه پلټنې پیل کړي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر پر 12 په لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بام په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دغه اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدو وڅارل شي. پنټاګان د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې خارویشتونکي توغندي جوړ کړي چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندي دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیا او چین دواړه د امریکا دې هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانی ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا قانون د تعدیل د هغه پکیج یا بستې یوه برخه ده چې روان اوړی په یوه ټول پوښتنه کې تایید شو، او له مخې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کال پورې په واک کې پاتې شي. په دې مسوده کې راغلي چې د هیواد هر ولسمشر او د هغه د کورنۍ غړي د ټول عمر لپاره له جرمي او اداري تورونو پر وړاندې مسؤلیت لرلی شي. دوی به نه نیول کیږي، نه به پلټل کیږي او نه به پوښتنې ترې کیږي، خو یوه استثنا پکې د خیانت ده چې هغه باید د پارلمان د معتبرو محاکمو او د اساسي قانون پر اساس تاییدیږي. د اوسني قانون پر اساس پخواني ولسمشران یوازې د هغو جرایمو د تعقیب څخه خوندي دي چې د واکمنۍ په مهال یې ترسره کړي. دیمتری میدودف چې له 2008 څخه 2014 کال پورې واکمنۍ کړي، دی هیواد یوازینی ژوندی پخوانی ولسمشر دی. او د ترکیې پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو پریکړه لیک تصویب کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د روسیې په منځګړیتوب شوی. د ترکیې د پارلمان د یو ګوند په استثناء ټولو د نومبر په 18 دغه پریکړه لیک تصویب کړ. ولسمشر رجب طیب اردوغان دا غوښتنه کړې وه چې په آذربایجان کې د سارنې یو پلان شوی مرکز ته دغه ځواکونه واستوي. ترکیه تیرونی لروسی سره په آذربایجان کې دی وګټ سارون کې مرکز پر جوړیدو موافقه کړې و. انقری د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرهباغ سیمې پر سر په شپګونی زو جګړو کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو میګا اعلان کړی چې 2021 کال د جنوري په میاشت کې به د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 2500 ته راکم شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ براین په دې اړه وایي:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
So she be the mukha the defense parast wazir Miller for Afghanistan and Iraq ke de sartiro kamawlo elan wakar. Dwar hawadun ke amerikai sartire 2500 ta rakam shi.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او استاذ وون بریت وایي چې طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس ځکه لاس ورکړ چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډېره زیاته کړه.
It is very important to note that
د ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټول غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبانو لپاره ډیر یو ښه فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړي وي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه هم یو راپور لري چې د لروچی په اوروزګان کې د چنار ټول سوالي خلکو لاریون کړي ځکه وایي طالبانو یې لارې وربندې کړي. دویمه نیمایی که بعد آزادی اوریدونکو اونیس پروگرام در تخبر کو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې تر دې چې لسپینی مانی ووزی له افغانستانه خپل 2000 سرتیری باسي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې دغه اعلان کړی. د افغانستان ولسمشرې مانی تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راکموي. تمه ده دا اقدام د 2021 کال د جنوري تر شلمې نیټې د مخه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کوي تر سره سي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته وویل چې په عراق کې به هم 1500 عسكر بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 3500 څخه 2500 ته کمیږي او په عراق کې به له 3000 څخه 2500 ته کم سي. د میلر په خبره د پریکړه په افغانستان او عراق کې په بریالي او مسؤولانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ترامپ تګلاره منعکسوي. د شغلي ترامپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي چې ولسمشر ترامپ له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کوي. اوبراین تیره شپه وویل:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
سو شبه دو مخه د دفاع سرپرست وزیر میلر په افغانستان او عراق کې د سرتیرو د ډیر شمیر د کمولو اعلان وکړ. د 2021 کال د جنوري 15مه دواړو هیوادونو کې امریکایي سرتیری 2500 ته راکم شو. دا سرتیری به زموږ د سفارتونو او د متحده ایالاتو د حکومت له نورو ادارو چې په دې هیوادونو کې مهم کارونه کوي دفاع وکړي. دوی به زموږ د امریکایي متحدینو تر څنګ هم وي چې په دغه هیوادونو کې مهم ماموریتونه مخته وړي. دوی به زموږ د ډیپلوماتانو څخه دفاع وکړي او دوی به زموږ د دښمنانو مخه ونیسي. دا د ولسمشر ترامپ هیله ده چې دوی به ټول د می تر میاشتې په خوندي او بشپړ ډول کور ته راشي.
And in their entirety.
د افغانستان ولسمشر مانی تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. صدیق صدیقی د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سره د مشارکت پر اساس هڅه کوي چې دا هیواد د ترورستانو پر پناه ځای بدل نه سي.
موږ اوس هم په ګډه د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ یو. القاعده، طالبان او لسکونه نورې ډلې له بده مرغه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د دې ډلې د بشپړ محو کولو لپاره او دا چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نسی، موږ دې مشارکت ته ژمن یو چې زموږ ګډې ګټې خوندي سي او تورست ډلې هیڅکله ونه سي کړای له افغانستان څخه زموږ پر شریکانو برید وکړي.
صدیقی د غرض تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست او هم د هغې وه د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ښاغلي صدیقي په خبره دواړو لورو د افغان ځواکونو څخه د امریکا متحده ایالاتو د معناداره پوځي ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم د سیشن په پرست خبرداري ورکړې و چې شایي دا تړون له افغانستان څخه د ځواکونو د تر وخت مخکې وتلو په بدل کې لویه بیه پرې کړي. نوموړي په یوې اعلامیې کې وویل چې افغانستان د نړیوالو تورستانو لپاره د یوه امن مکان د بیا بدلېدلو له خطر سره مخامخ دی چې د ده په وینا له دې هیواد څخه په استفادې شایي د ناټو غړو هیوادونو پر وړاندې بریدونه پکښې طراحي او اجرا سي. د ستولتنبرګ په خبره امکان لري دا اشتله په عراق او سوریه کې خپل مات سوی خلافت بیرته په افغانستان کې جوړ کړي. د جرمني دفاع وزیر هم د سیشمه پرز ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه هر ډول پریکړه باید د شرایطو په پام کې نیولو سره وسی. د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت مشر مچ مکانل د نومبر پر 14 مل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د چټکولو په اړه خبرداري ورکړ. نو موري د ولسمشر ټرمپ د دې طرحې په خبرګون کې سنا مجلس ته وویل
پر وخت د مخه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو عواقب به شاید تر هغه بد وي چې دغه ځواکونه په 2011 کال کې د اوباما د ادارې پر مهال له عراق ووتل. هغه اقدام چې د اسلامي دولت ډلې د جوړېدو او د نړیوال ترورزم د یوې نوې مرحلې د پیل سبب شو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لمخې که دا ډله پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیری به د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. له نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د دې موافقې اساسي برخه ده. خو د امریکا دفاع وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې طالبان په هند کې له القاعده شبکې سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. طالبانو بیا دا تور رد کړی دی.
امریکا داسې وخت له افغانستان د سرتیرو د کمولو رسمي پریکړه وکړه چې د امریکا متحدین له غیر ډلې ناټو له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون ویلي وو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو نه همغږي او وختي وتل به ګران پرېوځي. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړې او د امریکا د متحدینو د اندېښنو د عواملو په اړه مې د هغه نظر او تحلیل پوښتلی دی.
د ناټو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کومه پالیسي یا کوم لرلید چې هغې کې تغییر راشي، او په دې لړ کې دوی فکر کوو چې را پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وختو زمان وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر شې ولې چې تاسو په یاد ولرئ ناټو دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوهې تړون لپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د خبرګونونه راپورته کېږي ولې چې په هر حال دغه تړون شوی دی او د هغې په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریل پورې د امریکا ټول عسکرو وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې دغه کم اړخونه چې اندېښنه ښیي د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې د راډیکال یا توندلارې برخورد چې وو چې سری پرېکړې کولې له هغې څخه راوګرځي او اجازه ورکړي چې نوی اداره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې پریکړه وکړي.
امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19 باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي، خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې، له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل. ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. څه فکر کوئ، د امریکا دغه تازه پریکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که وبې هڅوي چې بل اخره په خپل ژمنو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د تیر څو میاشتو نه دا ثابته شوه چې طالبان په هر حال د جګړې مشينري پیاوړي ساتل غواړي، تر هغه حد پورې جګړه کول غواړي چې افغان لورې ته اړ باسي چې دوی کم غوښتنې یا کم تمې چې دي هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعاً موږ او تاسو د دې تجربه لرو د تېرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کم دودیز سنګرونه چې دي هغه یو څه سړېږي او په غټو خارونو کې غټ بریدونه کېږي، یعنې علاوه سر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی. د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم واړي ولې چې نه غواړي چې دغه کم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځيږي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وختي وتلو په ارتباط باندې د ناټو د اندېښنو همدارنګ د اروپا د چارواکو د اندېښنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برندت وایي طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. نوموړي په کابل کې رسنیو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن د دې ډلې استازو په دې ناسته کې د ګډون چانس درلودی، خو د ده په خبره دغه کار یې نه دی کړی. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې نوی سفیر اندرس ون برانټ وای کچېره طالبانو افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کم کړې وای نو د دې امکان وو چې دوی ته په جنیوا کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وای. هغه موضوع چې طالبانو یې تر اوسه په اړه خبرګون نه دی ښودلی. اندرس اون برانټ د سه شنبه په ورځ کابل کې رسنیو ته په خبرو کې وویل دا د دوی لپاره یو ښه چانس و چې نړیوالو ته ځان ثابت کړی وای، خو په خبره یې له بده مرغه دا کار ونسو.
زما په باور دا ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټولو غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبانو لپاره ډیر یو ښه فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړی وای. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه موږ ته دا پیغام راکوي چې طالبان نشی کوله په دې ناسته کې خپل استازي ولري او دا کار اوس نه کیږي.
ون برانډ افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وښوده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې ده. افغانستان لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو یا د جنیوا ناسته په راتلونکي اونۍ کې جوړیږي. افغان حکومت هم د ناستې لپاره د پوره چمتووالي خبره کړې ده. تازه تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د ولسي جرګې استازو ته په خبرو کې ویلي و چې نړیوالې ټولنې افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره افغان حکومت او طالبانو ته ځینې شرطونه چې یوې هم د یو هر اړخیز اوربند ټینګښت وړاندیز کړی دی. اتمر ویلي دي د دې ویرشته چې نړیوال نور له افغانستان سره مرسته ونه کړي. خود افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دوی د جنیوا ناستې لپاره په یو تګلاره کار کوي. ښاغلی صدیقی وای
موږ له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار د دوام لپاره په وی طرحې کار کړی چې له مخې به نړیوال موږ سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل مرستې ته دوام ورکړي. په راتلونکو څو ورځو کې به موږ د جنیوا کانفرنس ته جوړېدو شاهدان اوسو.
د ښاغلي صدیقي په خبره په داسې حال کې چې موږ د یوې مهمې ناستې په درشل کې یو، خو له بده مرغه طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او تاوتریخوالی ډېر کړی. نوموړي په ټینګار سره وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو افغانان د سولې پروسې ته ناهیلي کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په څو لویو ښارونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو وب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
لویدیس چاپ مطبوعاتو تبصری له نوریاس نوریاورو
ګارډین ورسپانه له افغانستان د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه لیکي د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې تر راتلو پورې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 تر کم کړي ویل شوی چې د ټرمپ اداره بل عراق هم 1500 امریکایي پوځیان وباسي او په دې سره په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 تر کم کړي ګارډین د ټرمپ د ادارې د منتقدینو له قوله لیکي چې تر وخت مخکې له افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې تړون کمزوري کړي او له وسلوالو سره به دا باور پیاوړی کړي چې کولی شي قدرت ته ورسیږي او د افغانستان دولت به هم لا کمزوري کړي ورسپانې د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری پالو د مشر میچ مکینل څرګندونې هم راخیستې چې د دوشنبه په ورځ دغه جرګې ته کړي دي هغه خبرداری ورکړی چې له افغانستانه په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو ایستل به د امریکا متحدان خوابدې کړي او هغه کسان به خوشحاله کړي چې د دې هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي د افغانستان د چارو ډیری کتونکو هم له دې هیواد د امریکایي ځواکونو ژر وتلو ته اندېښنه لري او هم پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل دی هغه ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل به طالبان هم په مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې لاس بری کړي او د ټولو ځواکونو د وتلو لپاره به هغوی د خپلې غوښتنې پوره کېدو ته لا ورنږدې کړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني ابتدایي خبرو پر پیلې دوه باندې دوه میاشتې تیرې شوې خو دواړه لوري تر اوسه د سولې د خبرو د دوام لپاره پر اکران لار نه دي سلا شوې فارن پالیسی خبرونه هم له افغانستان د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي ایستلو موضوع ته پام اړولې او لیکي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر چې په دې وروسته وکړي امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له دندې لري شوی هیڅ کله هم له دې سره موافق نه و چې له افغانستانه د تر وخت مخکې ځواکونه وایستل شي د فارن پالیسی په لیکنه له دندې د اسپر د لری کېدو یو دلیل هم همدا مسله و وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د امریکا د 2014 کال د ولسمشری انتخاباتو لپاره سیالیو کې د عراق جګړه ستره تیروتنه بللې وه قدرت ته تر رسیدو وروسته تل په افغانستان او عراق کې د زیاتو پوځي لګښتونو په خاطر پر دفاع وزارت یا پنټاګون انتقاد کوو ولسمشر ټرمپ دغه راز د روان 2020 کال د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې ویلي چې ټول امریکایي سرتیري به تر کریسمس پورې بیرته له افغانستان نه خپل هیواد ته ستانه کړي خو فارن پالیسی لیکي تر اوسه نه ده روښانه چې ټرمپ دغه پریکړه د 2014 او 2020 کال د ولسمشری لپاره په انتخاباتي سیالیو کې د خپلو ژمنو د پر ځای کولو لپاره کړي یا غواړي د امریکا د ولسمشری د 2024 کال انتخاباتو ته ودرېږي او هغه وګټي
ازادي راډیو ته غوښتي است ورزو روزګان ته د روزګان په چین ارتول سوالي کې ملکی خلکو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو په وړاندې لاریون کړي د خلکو ځکه لاریون کړي چې وسلوال طالبانو له تیرو څخه باندې دریو میاشتو راهیسې د چین ارتول سوالي پر ملکی خلکو لار تړلې او د غراستې ورځ یو دینی عالم د وهلو ډبولو په محل وجلې هم ده نور حال په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راکوي
درته وخت روان چې څو موږ لار خلاصيږي څو موږ لار ته مو ستاسو باندې مو خپل لار ایله ده چې دا ډول نه لای نه لای نه کوي نه بل مو کو چې دا لار نه کوي نه بل مو کو
دا ژغونه د ورزګان د چنار ټول سوالي د خلګو دي چې نورې د صبر کاسه ډکسوي د دغه خلګو شمیر چې سلګونه تر رسیدي په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته سیو او اعتراض یې کړی و دی وای ځکه د طالبانو په وړاندې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې لاریون کړي او راپورته سوي چې ولې طالبانو اوربندې لته روڅ باندې درې میاشتې راځي د ترینکوټ سره چنارتو ولسوالۍ ته غزیدل لار تړلې او ولې طالبان ملکی خلک برمته کوي او ورسته په ډیر ظلم سره وژني محمد ساره رحم الله او سیمه ولاچی د یاد لاریون ګډونوالو ازادي راډیو ته داسې وویل
نو واخلې نو د بولې دا وزبنن د خره سره پوسټي دی چې دا غلارې لکه لارې بند کړه هغه مسلمانو ته خمو ځانند غوښتنه وکړه چې دا غلارې لکه دا د سوپر باندې دا د سوپر لار باندې چې ناڅرګند د شپې خلک په تور تهري کې شي وي څنګه چې ګیر کې د ډبې ټکې وژني دا د مزاج څو نفر چې دې په ډبولو په ټکول کې ور وژني
موږ لارون خو د غزم د غبل ورځ زمو یو کاري سم محترم او په شهادت رسولي وو چې د خپل د کور اکمالات کولی نو طالبان پر لارې نیولو او په شهادت رسولي بیا چې سات موږ هم ټک مکی چې زمو سره دونه ځل مل کېږي چې یو من برانه یو من کمیټ نه یو غني وړه موږ ته په خپل دنیا موږ رانی سو موږ راوړو او موږ نن راشيږي تر څو ما واجب دا ودی دا یو د باغونی دا کیسه چې یو چې دا کیسه او دا لادي ته دا غوړو چې ورته نه شي ولایت کړي دې رمون ولا دې رمون څه ته ونه دا دا ما پرم مرو لسمه مراوي دا غته جوشه
د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی که څه هم یادی ولسوالی ته د غزیدل لاري تړل کېده ل خپل لوري څخه تاییدوي خو وایي چې د ملا په نوم څوک نه دی وژلی. د چنارتو ولسوالی اعتراض کوونکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکی خلک له هغه وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته سوه کله چې د یادی ولسوالی یو شمیر خلکو د ترین کوټ څخه د وسلوالو طالبانو په پټه پر فرعي لارو په غرونو کې د شپې لخوا خوراکي توکي خپلو کورونو ته راوړل خو د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه ورنه کول سوه او لسګونه ملکی کسان یې برمتا کړه او تر وهلو او ډبولو وروسته یې توکي هم ترې وګرځول او دغه راز تېره ورځې هم یو دیني عالم چې د دغه نورو خلکو په څیر یې د خپلې کورنۍ لپاره توکي راوړل خو طالبانو هغه په وهلو او ډبولو باندې ووژلی. د وژل سوي دیني عالم تصویرونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي لیدل کېږي چې د یاد دیني عالم د زیاتو وهلو له امله پښې هم ماتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت ویلي دا هیواد به د امریکا متحدو ایالاتونو هر ډول برید ته سخت ځواب ووایي. تر دې وړاندې رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید په انتخابونو د غور غوښتنه کړې وه. نورحال فریبا ظاهر په دې راپور کې ورکوي.
د ایران پر وړاندې د امریکا د احتمالي بریدونو راپورونو ته د تهران توند غبرګون. د ایران د حکومت ویان علي ربيعي د سه شنبې پر ورځ وویل پر ایران د امریکا هر ډول برید به سخت ځواب ولري، خو نوموړي په عین وخت کې وویل چې د دې ډول پیښې احتمال لږ دی. د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې ختمېدو ته شاوخوا دوې میاشتې پاتې دي، نوموړي له خپلو لوړپوړو سلاکارانو څخه غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید پر څرنګوالي غور وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د نومبر پر 12مه ولسمشر ټرمپ پوښتنه کړې چې آیا په راتلونکو اونیو کې د ایران پر اصلي اټومي تاسیساتو د برید لپاره انتخابونه سته. دغې ورځپاڼې د نومبر پر 14مه راپور ورکړ چې په دې لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکاران، مرستیال ولسمشر مایک پنس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی حضور درلود. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې لوړپوړو سلاکاران ولسمشر ټرمپ له دې کار راګرځولی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی سي د ولسمشرۍ په وروستیو اونیو کې لوی کړکېچ رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي د نومبر پر 12مه رویټرز خبري اژانس ته دا راپور تایید کړ. د دغه مقام چې نوم یې نه دی ښودل سوی له قوله راغلی چې ټرمپ غوښتل د احتمالي برید په انتخابونو پوه سي. د راپور له مخې چارواکو د سناریو په اړه ورته وویل او هغه له دې پریکړې راوګرځاوه. راپورونه وایي ټرمپ د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې تر راپور وروسته دا پوښتنه کړې ده. دغه ادارې ویلي چې ایران د بډایو سویو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړی دی. سپین ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په لوی احتمال د نتنز اټومي تاسیسات د برید هدف کېدای سو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي په دې تاسیساتو کې د تهران د یورانیمو زیرمې اوس تر هغې موافقې 12 برابر ډېرې دي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اسې وه. ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه وایستله.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او افم 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو لاندو خبرونه ته لاندو خبرونه ته خراغلیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینی لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د په وینا د بیلابیلو ډلو ورګډول دي. جواد ظریف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر میرویس ناب سره کتلی دي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلی دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بیغورۍ تورنوي. یوه اونۍ وشوه چې الیاس دایی وژل شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. د ترکیه پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو یو پریکړه لیک تصویب کړه. او د روسیې د پارلمان د استازو جرګې دوما د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخواني ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس ورزو د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. دوه راپورونه لرو، تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خپور شي. اول راپور مو دال دی چې افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې د ځوان عمر کسانو نفوس پکې له 500 سلنه ډیر ښودل شوی، خو افغان ځوانان زده کړو ته د ناسم لاسرسي تر څنګ له فقر او وزګارۍ هم ځورېږي. په دغو وروستیو کې دولت هڅه کړې چې ډېر شمېر ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره شي. دا چې دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارلو برخه کې څه مهم پرمختګونه شوي دي، په خاصه توګه په شمالي سیمو او بلخ کې، په دې اړه باندې له مجیب الرحمن حبیبزی راپور لرو او اورو.
ایا هغه ځوانان چې د لوړو زده کړو له موسسو څخه فارغېږي د وړتیا، ځیرکتیا او هڅو په اساس دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کوي؟ په بلخ کې پاړه نظرونه مختلف دي. ځینې د استخدام په برخه کې له شفافیت او روڼتیا خبرې کوي، خو ځینې بیا د ځوانانو په وړاندې له شته خنډونو غږېږي. 24 کلن فرید فیصل اوسوس په بلخ کې د بختر اطلاعاتي اژانس د امر په توګه ګمارل شوی. هغه دوه کاله وړاندې د بلخ پانتون له ژورنالیزم پانځي فارغ شو. فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کومه سیاسي متنفذه څېره نه پیژندل او نه یې هم دغه دندې ته رسیدو لپاره چاته پیسې ورکړي.
کوم آمادگی او چمتووالی چې ما د دغه بس ته امتحان د پاره نیولې و، د اصلاحاتي ادارې په امتحان کې مې ګډون وکړ او امتحان په کمپیوټري ډول واخیستل شو. نتیجه هم ورسره د امتحان معلوم شو. د امتحان آزموینې بهیر ډیر شفاف و، هیڅ ډول انساني برخورد یا انساني لاسوهنه پکې ممکن نه و.
سعدیه اکرامی په بلخ کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ریاست مشره ده. دا وایي چې د آنلاین آزموینې تکلار سبب شوې ترڅو په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په برخه کې د سیمه ایزو زورواکو او د دولتي چارواکو لاسوهنه کم شي. اکرامی وویل
هغه بستونه چې سیالۍ ته وړاندې کیږي اوس خلکو منلي چې ټول کار یې کمپیوټري او آنلاین دی او اړتیا نشته چې نور خواو ته لاس واچوي، خو بیا هم هغه کسان چې نه پوهیږي خپله هڅه کوي.
هغه وایي چې د شمال او شمال ختیځ زون د 9 ولایتونو د دریم تراتم بستون آنلاین آزموینې په بلخ کې ترسره کیږي، خو ځینې ځوانان په دولتي ادارو کې د استخدام په څرنګوالي نیوکه کوي. مثلا روهینا حبیب
آزموینه په دوه ډول اخیستل کیږي. آنلاین آزموینه ځکه منصفانه نه ده چې جنوال کانت د زکه زمینه یو شانته برابر نه ده، او د کانکور آزموینه هم بستون نظر په لوړ نمراتو نه ورکول کیږي.
د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو کمیسیون وایي چې د دولتي بنسټونو لپاره سیالۍ ته نسبت هلکانو ته د نجونو علاقه کمه ده. دا کمیسیون زیاتوي چې د نجونو د ترغیب لپاره په آنلاین سیالیو کې د اصلي نمرو د ترلاسه کولو ترڅنګ ورته 15 اضافه نمرې هم په پام کې نیول شوې دي. محبوب هجران یو بل افغان ځوان دی چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتونو د کمیسیون لخوا د ازموینو په بهیر نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د حقوقي مدیریت یو بست لپاره آنلاین ازموینه ورکړه، او سره له دې چې تر ټولو ډېری نمرې اخیستی وي، خو بیا یې هم هغه بس ته لاره ونه موندله. د زیاته کړه
هغه بس ته چې ما ازموینه ورکړې وه، ځکه نمره مې ډېر و، فکر مې وکړ چې مقرر بشم، خو دوه اونۍ وروسته زما پر ځای بل څوک د واسطې یا پیسو په خاطر تعین شوی و.
د حقوقي چارو کارپوه سید عبدالهادي سادات وایي چې په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په بهیر کې شفافیت مهم دی. دی وایي که ځوانان د وړتیا او ځیرکتیا په اساس دولتي ادارو ته لاره پیدا کړي، د هغه بنسټ کاري ظرفیت او قابلیتونه هم ورسره لوړېږي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال په بلخ ولایت کې له 300 دولتي پانځیو څخه کابو 100,000 کسان د لوړو زده کړو له عالي او نیمه عالي موسسو فارغېږي.
په کندوز کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې. په داسې حال کې په دې ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکه جوړیږي چې د شمال ختیځ د ولایتونو بزګرانو شکایت کاوه له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدونکي وریجو د وطني وریجو بازار خراب کړي. د دې فابریکې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وشي تر څو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور رالېږلی، تر هغه وروسته هم اونیز پروګرام لرو.
دی وریجو دی پروسس دی فابریکی کارکونکو وای په سلور وساتونکو کې یو سلو سلوختونو وریجو دی پروسس ورتیا لري او 15 فنی کارکونکو پکې کار کوي. دا په کندوز کې چې دی شولو حاصلات دی افغانستان په کچه مشهور دی، په دې بڼه لمړی فابریکه ده. د دغه فابریکې څښتن خان محمد فروتن وای پر دې فابریکې څه باندې 15,200,000 ډالر لګښت کړی دی. د ښاغلي فروتن په وینا د شمال ختیځ زون په درې ولایتونو کندوز، تخار او بغلان کې 3,340 قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
زموږ هدف دا دی چې دهقانانو شولې په نړیوال شکل پروسس او بازار ته یې وړاندې کړو او تر څنګ وزګار خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. دغه راز موږ بزګرانو ته د شولو اصلاح شوي تخمونه ورکوو او د اړتیا په وخت کې بزګرانو ته پورونه هم ورکوو چې خپل ستونزې هوارې کړي.
د کندوز والی عبدالستار مرزا کوال بیا وایي چې کندوز په خوا کلونو کې د افغانستان د غلې کندو یادېده او د دې فابریکې په جوړېدو سره به بیرته خپل پخوانی برم ترلاسه کړي.
هغه ضرورتونه چې د هېواد وګړي وریجو ته لري او غنم او شلدغو ته لري، کندوز به د دغه ستر رسالت ادا کوي. زه باور لرم چې د حاجي صاحب په مرسته هغه نوی توفن د وریجو چې راغلی ده، هغه ضرورت چې موږ د هند او پاکستان وریجو ته خریداري کوو هغه نه خلاصېږي.
کندوز چې پریمانه اوبه او هوارې ځمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي او د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. اوس د شولو یو شمېر کروندګر د وریجو د پروسس د فابریکې ته خوښ دي. شپېته کلن محمد الله چې په چهاردرې ولسوالۍ کې 50 جریبه ځمکه لري، تمه لري چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د بزګرانو شته ستونزې هوارې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو، السلام علیکم. مختدیو کی چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاستي، په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونو نه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم رسولې دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشر کړی دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځنې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونه واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایل مو د ازادي راډیو سره شریک کړی دي. نو ډېر وخت مونږ نه نیسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادي راډیو ته پیغام پیژدم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم. نور د ناوی ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات دي. مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل د ځاسمه د دغه د ځاینې لري په لشکرګاه کې چې پر شنه اسمان لاندې شپه تیري. نو مرکزی حکومت تر خپلواک مو سره دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د هلمند د بیواز له خلکو سره بشری کومکونه وکړي. والسلام به احترام د ناوی ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجمگل ہمت یم دل مند ولاد د گریشل صالح سر سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر ستوند دغه د یل د جلول پوری چارواکه واوري د یلمن په گریشل صالح کې د تور د مکه جنگونه و لاري بندې پر گریشل صالح بیا چې کله سړی گریشل صالح ته ولاړ شي د سنگوریان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریې په یو نامه بل نامه بیا وای تاسو طالبان اس چې مش طالبان نو د مو علاقې و د طالبانم نه ملکی خلک دا د سلیټ روپې غواړي. نو د بل مو سندراده چې دا شبکوم کار کوي شه دی اول خو موږ غوښتنه چې دغه د ګریشل صالح حکومت یو لږ دغه ستند حل کړي د ملک خلکو د سنگوریانی ګری. نو دای به دا د وطن خدمت دی، دا د وطن خدمت دی، د خدمت خو موږ به ختیرو د ملک خلک ګری او د ازادي راځي ته نه مننه.
بلې السلام علیکم، زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام بریږم. دلته جنگونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هله چې دغه جګړه په نوو د فائټر کې شي د نور مخنیوي سره خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د پیغام سپتوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هو مې دي دغه نو څخه خوایش دي دغه د یلمن بیا ځای خلک چې د لشکرګاه او شهر ته راغلي دي د زموږ ورونو او زموږ خوندې او زموږ مندې بیا په بد حالت کې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د هله هو مې دي چې دا دغه خلک سره مرسته وکومک وکي او طالبانو ته بیا زداره وایم چې اېبه دختانو کوم دختانو د غدون مسلمانانو ته چوکۍ د فار الله سره تباہ او برباد مخاله تاسو سره بالا ولا لنین په ورځ د اخیرات سوي چې دا خو تاسو بندگان نه دي، خدای الله پاک چې له جلاله هو بندگان دي. تاسو څنګه داسې د خلک نه ولا الله ته مورپوري ولا او وي یا سی او پر مرګ باندې یې سرطان نه کوي یا څو چې مری په څه تاسو په لچوکي د پاره غوندې وژني. الله پاک جل جلاله هو بس تاسو سره سوي چې تاسو په خپل ګریواني کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسم وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام علیکم سودان کارانو اوریدم که تطور تا سلامو نوائی مرورا داغل سمود دا پیغام برورا دل تا پرمود بانی دا شی تا شال دی چه تا داغت ولسوالی ستی اوانون را غور دی چه بالا داران دواری دی چه بار کلی که اومو خطی داغم من دکر بستول میراش که نو یو به ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت وچو نن نه ګورم مخه وسنه ویلې الله سره سر باندې دغه نه وای چې دا د ګناه کې مشکل بس دو مخه ته ورول چې ولې ګور دا چې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کوس چې نه کوس ته نه سپات دي په یمات د شته مو ته یو دکان کې مدره کور پرتی خدای روي د دله دغه باندې وسو بل چې چې په دې د ایوان چې
چمت الله والله کسر بدر الله سره چول نو څه انسانان او خدای دې موږ نو څه دې کومه ما ور دې او هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما څه پر دې لاس چې د وزر کلدار راکړه چې ما څه چې نو خو دا وپی دې چې دوا دې چې دوا دې چې ته دې زره شپږ در الله زره وو څه وسته لا څه چې الله کنه چې رسل په نو پیدا چې نو دا وو دې زره شپږ در دا خو مو خاران دې کوم خو یو دې دا دا عوامل دې نه راغور دې نو استغفر الله من بخدا شي در په درو بلد من مستری کی بلیا ز خدای تعالی ز قران کوم بلستری کی بالا خپل زغه سم بلد تا غلا خپل د ژوند مراد شي دوه مخدم میاش کی بالا د مدي هغه شي مو د بیا تر د خبر کښته نو څه پاد د شر مو جو ته جو په چی دی په یو کال کې بل زو سره معنا د ام د خل نه جایز د خل زلم د چم سره کیږي السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکې کړې وي موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه خدای یو کې چې اړوند مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرې لپاره هڅه وکړي په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونه اورو چې د ازادي رادیو سره په مرکه کې کړي دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی دا په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي
موږ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي متاسفانه تاسو ته معلوم دی تلاش د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخینه نه استعمالو کمانډویان زمونږ عملیاتونه نه کوله نو د دې په خاطر زمونږ پیاده قوتونو ډیر وسیع عملیاتونه نه کوو نو دوی یو جرأت پیدا کړو د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د دا سره سم چې د دې راهنما او مسلکي کسانو سره د خپل بریدونه جوړ کړي شروع کوو خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبری باندې کې د چتاش کېده چې بعضی کلاکونه ملیدلې دوه خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نه نور راغله لکه دا په دې دوه میاشتو کې چراغلل او اکثره دوی پلو پلچکو د شانه تخریب کچې د خلکو او د عمل منفي زاینه تخریب او بلاخره د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه مګر موږ بیرته موږ دغه زاینه پاکول او جوړول ته لګیاو ان شاء الله
کله جګړې مالی وضعیت او تاوان تر شو خغل والی د جګړې مالی زیان ساسې له نظر دغه د لومړنیو معلومات پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یواز حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو تم د ذکر طالبانو چې کوم پلان جوړ کړو او په هغه پلان کې شکست وخوړ اول تاوان یې دادې چې په سلهاو کسان مړسته او د دې تبل تاوان وسایل وسایت لمنځه لاړ امدارنګ خلک به کور کړ چې دا ولس دې کدی واقع دوی ځان د ولس خلک بولی نو تقریبا 15000 خو خلک د کور به کور کړو دوی نه وته کورو ته چې ترکښونه جوړ کې او خلک ته ځواب ورکاو چې وزید کوره دا خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلې خلک تخ نفرت لري همدارنګه د خلک رفتامل لارې کې مینونه خښته شو عام ولس په مینو والو زو درې مې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفع پل پلچکو سړک وران کچې تاسو اکسنه ګوره چې بلدوزرونه ورته دغه کړی چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو وس خلک تخ بدوري او په یګی چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي
اوس د خلکو
طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر شي چې دولت ځان د وخت خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسول ګني او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي
صحیح ولی سبب اوس د بیا خلکو د بیا تر د ستنولو لپاره 15000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسي به برخلیک حالت کې هم پراتی دي چې یا د چا په حجره کې پراتی دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې بیا تر د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د بیزې شو لپاره هم لارې او ګدرې جوګو سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته مغږ وکړو. د هلمندیانو د کورما آبادي چې تجارانو چې داغې جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړل. همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نومونه یې ماته نه راځي، هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړل. او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړل. خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلودو او په دا توضیح به ادامه وکړي ټولو ته په انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي راډیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد اللہ د غزی ولایت اوسیدونکو یم، او د غزنی د جمعیت اولی عربی او د محسنون څخه یم. تو په غزنی ولایت کې د نیمادو انسټیټیوټونو په دی او عادي ټایم فانزي په دی ډول تام شروع شوی. او څنګه متاسفانه د مودس سره سم تین څو د جامع او ځکې سره سم تین امکان ایس فایل معلومات نه سره کې معلوم نه دی چې امکان څه وخت دی. نو موږ د چارواکو سره غواړو چې موږ د غواوري او موږ د مستر زګیو کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما د حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زبل ولایت میزان په ولسوالۍ کې د خادس هم کار نه کوي، نه واټس اپ پاله کېږي، نه فیسبوک پاله کېږي، نه ټلیفونونه هم سم کار نه کوي. کولای شي چې دا مثال د خادا څه سمه پاله کړي او دا ولس په پرتوګه خدمت ترلاسه کړي.
السلام علیکم. تاسو پیغام پرېږدم. الله تعالی سب چې کومه خبره کړې ده چې د کابل ښار کې مجرمین د ژر تجربه ونیول چې د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرافه په کابل ښار کې راښکته شي. دا الله را نه ده کوم مثال صاحب نظر ته احترام لرم او د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وشي. زموږ دا الله را نه ده کابل یو ملي شهر دی، یو بنفس شهر دی. دلته کاری بوختیاوی نسته. دلته ځوانان دغلای چکی را د سمې دي چې یو کور خپل په خوشاله دی، امور یا ور یا خور یا خپل د کس په دی باندې خوشاله چغلاوي کې. کاری بوختیا نسته. کابل شهر ډېر کوچنی شهر دی، مګر نه پوسې پښې زیات دي. د نیمه شهر دی، د نیمه تمام مشکل وسی دي. کارونه نسته، وزګې نسته. نو باید دا ته باید حل لاره پیدا شي. نه دا حل لاره نه شي. ما بس څه واسطه وکړي یا څه دی وکړي اوس بس نس کېدلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله صاحب بګر شار کابلان واسي دغه ته زندانو ته یا په زرګونه کسان زندانو ته واسي. دا یو د برجې د پاره خساره دی، د تاوان زموږ هیواد په حل نه دا ده چې کاری مختلف دي. چې کمر الله تعالی صاحب خپل شخصي کار باندې د حکومت د برجې څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې په پلیټیو د جوړې کې ځان په کار مصرف شي. دا ان شاء الله د جرمونو کې راځي چې راځي د خپل دی الله.
سلام علیکم. ټول آزاد راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نار تاسو سلام داله کوم. ورځ د غازی آباد ولسوالۍ د سنړ ولایت نه مېډیکاني ولې سنړ ولایت کې دا ورته دا پردي کورونه ولې او جنگ دې یو دې نه کې دې کله ولې کورونه ولې عوام پاجابای دا په سیډانګی راغلي عوام غیر حق مسلمانان لای کار کړی پردي کورونه او شپ کورونه ولې ورګره ماشومان څو دا ته وښه څوک خبر نه کوي. موږ راځو جمهور ته دا پیغام ضروري دی چې ولس پښتنه وشي او پښتنه ونه شي دا ولس به هم بلته مجبور شي.
السلام علیکم. زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 28 با 28 با په مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا، یو متوسطه او یو منځنۍ ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپناه شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نقص ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. هیله ده چې زموږ دا آواز لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم زمخ بلا خبر کوم د تامین د غارې امکارم ته سلامونه مې چې هلي او بعد د سلام لپاره پیغام دی چې د غزي دې د پاکستان حروف سره نور ورغلې هم ته په خوري باور کو چې خل له روپې را وښي او واسه نه وې ته تر عالم وال مې ته کې غواړم زمون دې یو نسما سره مراحله چې د غزي دې چې ختم کی قایې غم خو دې ته دې دا وې چې نو چې خل له روپې ما نه وښتلې او دا دې ځړه کړه خل نه لګېدو ازادي راډیو کې تر کوم ځای نه راغلې دا پیغام مې نو شیر کی. او سلام
مل اسلام علیکم زه غواړم چې مې دې نو پیسې ولې نه ورکړي اول نماله می کی چې دا غوښته اول شو چې په دې اړه باندې په چاغو کې باندې ستاسو د راتلو لپاره غږ کوم چې دا غه حالت معلوم کی او د ورغتی ما دې نو مشکلات ته رسیدګي وشي. السلام.
bale assalam alaikum zara kandar sahab kira amat da sala bol da ka sala je gumbe yo mutaqayid mahmud محرمه زما خو د تکازاده د چزه یو تکاوس مامور یم د ولادت په دماغ کې زموږ مامورینو څخه یو اندازه پیسې په نامه د تکاوت پی ګرځي په دې باندې ټول خبر دی او د حکومت سره موږ پیسې موجودې زما د تکازاده چې زما د تکاوت پیسې ما ته پرې وځي راکې زه نه غواړم چې زه په کال کې یو دې ماته دا تکاوت پیسې چې اچازره یا نیویزره یا به یو لکه ونه کیږي په دې باندې د زموږ یو هیڅ کار نه کیږي. او تکاوت پیسې د دغه د پاره دولت ګرځي چې هغه دې تکاوت شي او پر یو ځای ورکی او هغه دغه څخه د یو استفاده وکړي. یا به یو کور جوړي یا به یو دکان خراب شي یا به یو بل کار وکړي خپل روزمره ژوند به سخت پرسیږي. اما دغه یو لکه ونه اچازره یا نیویزره یا دا چې مشترکې دغه پیسې نه کیږي د سړی گزارنه پکې نو زما خو هیڅ دغه چې موږ خپل پیسې دي موږ په یو ځای راکې موږ د دولت ته بوجیږي چې نه غواړو دا خو موږ پیسې د دوست سره امانت پرسیږي راک چې زما پیسې ولې ماته په کښت راکې موږ سرګردانه ما تکاوت مامورین ګرځ سرګردانه یو ورځ رئیس نه یو ورځ امزان کیږي یو ورځ مجلس یو ورځ جلسه ده یو ورځ چیشتي نو دا څه ضرورت یو دغونی مو اردولارو ته چې پر اردولارو باندې موږ داخلي پیسې راکړي خو موږ پیسې ساسره امانت پرچی دي موجود دي په پخوا کې دي راځي ګرځولي دي بس راځي کپه دي کنه بیا څه مشکل دي چې ته ماته بیا دا دې بیا د کړی دي چې بس والا په کال کې یو اړ در کو ولې پرې وځای نه وکړي لکه په نورو دنیا کې دا نور کارونه چې د نور خارجانو په اجازه کوي نو دا به ولنه کوي خو په امریکا کې په جرمني کې په فرانسې کې په پاکستان کې په دې نيجه پاکستان کې دا قانون شته چې دا پیسې پر یو ځای ورته او بل قانوني غوښتنه هم ده چې ته په افغانستان کې د افغانستان بانک مامورینو ته پر یو ځای پیسې ورکړي دا به ولې دا د سره کم کار دی ولا خبره نو بانک مامور ته پر یو ځای تکاوت ورکړي او نور مامورینو ته بیا نو په کښته یې راکړي دا ولې د مېریو د غشلن ولې د مشترکې هر سړی به آرام شي هر مامور به آرام شي هر یو مشکل به پاره شي یو کار به پوښتل بیا په دې مابین د جریان کې د ژوند یو سړی ملکیږي هغه ورسنه لري چې بیا په شولا شي بیا او شیکا جوړ کې شي بیا په کابل ته بیا ځي دا سونه وزه لار د خدای لري دا دونه کارونه ګرځي په خارجي سیستم روان دي اما دلته بیا کار دی هغه د کورونی اولاد وخت څخه بس هغه سلسله پاته ده ولا پاته ده ولا پاته ساينس رادیو څخه مې دا خوښ دي چې دا
مربوطه مسولین سره د تکاوت دغه یو پریکړه یو کاچې پریکړه پر پرجبه دی چې دا زه خپل په دار کم دا پیښې نه غواړم. والسلام.
ډېر مننه کوم اگران اورور چې موږ ته خپل پیغام راستول او د دې موجم په امانت تر ته خبر کې هیله ده چې ستاسو یو د نور دوستانو پیغامونه اړوند مسولین هم اوریدلی او د خبرې لپاره هڅه وکي. مخکې تر دې چې د خپل په منو کوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کورې ودان او ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستول او د نورو پیغامونو په هیله مهمیم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو واوري.